دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم خبري غړي د تاسو ته پکې د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راوړو. نمړې د مهمو خبرونو سرټکي. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. په پاکستان کې میشتو افغان خبريالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی دې له ملک نه باسي. او د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسوی خلکو احتجاجي پرلت نن په 15 ورځ هم روان دي. د احتجاج کوونکو مشران وایي یو پلو خپل سیمو ته نستنول کیږي او بل پلو ور باندې له څلورو میاشتو نغدي مرستې هم بندې سوي دي. مظاهره کوونکو د بنو او میرانشاه پر لوی سړک د بکاخیلو کډوالو کې مخته پرلت وهلې دي. د شمالي وزیرستان د دې کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام مشال رادیو ته نن وویل اوس کلونو وسوچ د بکاخیلو په کیم کې میشته. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور افریدی مشال رډي ته ویل چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کوي. خو د په وینا چې کله د سیمې له وسلوالو پاکې کړل سي نو د ولس د ستنېدو لړۍ به پیل سي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د انتظام ادارې ویلي د کډوالو مالی مرستې له دې کبله بندې دي چې پاکستان په اقتصادي توګه له مشکلاتو سره مخ دی. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې په وزیرستان کې د جرګو لخوا د خلکو د کورونو دورانولو مخه ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوډ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبريالانو ته وویل چې په دې ورستیو کې د اوتمانزو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي چې د ده په وینا سیمه د جنگ سالاری او خپلسری خوا ته بیایي. هغه زیاته کړې چې حکومت دې په ریاست کې د ریاست جوړولو مخه ونیسي. حکومت روسا په دې اړه څنډې ویلي خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انظامی ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې له تورو څو میاشتو راهیسې د اوتمانزو جرګې پریکړه کړې چې په وزیرستان کې به هیڅوک له پوځي مشرانو سره ملاقاتونه نه کوي، په دښمنیو کې به یو بل نه وژني او د پولیو واکسین به هم نه کوي. جرګې زیاته کړې چې که هر چا له دې فیصلو سرغړونه وکړه د هغ کور بورانیږي او 15,00,000 روپۍ جرمانه به ورکوي. د جرګې مشر ران وای د دې پریکړو مقصد یې په سیمه کې امن ټینګول او پر حکومت فشار اچول دي چې هغه پر ځای وساتي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د مندلو لپاره کار کوونکي سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه ادارت کړي چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سوی شمیره یوازې 50 ده. د دې تنظیم مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر پر 15 مشال رډي ته وویل چې له دوی سره له بلوچستان لږ تر لږه د 6,813 هغو کسانو نمونه ثبت دي چې د دوی په وینا د پاکستان پاوز او جاسوسی ادارو له درکه کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سی سره په یو مرکه کې ادعا کړې و چې په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر 50 دی چې د ده په وینا د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور له درکه کړل سوي خلک ګڼل کیږي. د اسلام آباد های کورټ پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته امر کړی چې د خفیه اسنادو افشا کولو د مقدمې په زندان کې د اوریدو ضدي ځانګړي عدالت ته خواست وکړي. د پاکستان ډان روزپانی لیکلی چې های کورټ نن د عمران خان د هغه درخواست اوریدنه وکړه چې پکې په اډیاله زندان دننه د خفیه اسنادو د افشا کولو د مقدمې پر ضد دایر شوی. د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس عامر فاروق پر دې درخواست خپل محفوظه کړې پریکړه نن واوروله. پاکستان میشته افغان خبريالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ څخه په یو لیک غوښتنه کړې ده چې دوی د افغانستان ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلاوطن افغان خبريالانو د تنظیم یوې مشرې نسرین شیرزاد پرون مشال رادیو ته وویل
مون خبريالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استولې او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبريالانو سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دی او دلته پاکستان کې هم دوی ډېر لوی ستونزې لري. ستونزې مودا دي چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووځي. د اوکراین پوځ وایي چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او دولس ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د روسیې لخوا د اکتوبر پر شپاړسمه دا تازه حملې په داسې وخت کې شوي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پورا سوی دی. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ په نړیوال کپ کې د سریلانکا او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت د لوبي لومړی پاڼې سوی، سریلانکا په 43 اورو کې 209 منډې کړي او ټول لوبغاړي سوځېدلي دي او استرالیا ته د 210 منډو هدف ورکړی. د خبرونو پای تاسو زموږ غږله مشال ریډیو څخه اوري. که د خبرونې تر پای را سره وست نو دا رپورټونه به واوري. د بر جنوبی وزیرستان د لدی سیمې خلک وایي د پاکستان پوځ هلته بمباری کوي او د لچون عملیاتو پر وخت عام خلک ځوروي. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کار کوونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم هغه ادا دوی ردوي چې وایي په ملک یوازې 50 کسان په جبري توګه لادرکه دي.
معلومدار د سوق خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې، بیا هغه خلک ته امید ورکوي چې ته تاسو رپورت مکوي او دا کسان رابسي واپس.
د پاکستان حکومت د پیټرولو په قیمت کې کمی کړی دی، خو عام خلک وایي چې دوی ته د داسې ګامونو ګټه نه رسیږي.
زه خو سرم راغلی یم، روزانه ځم راځم، په دې کې یو روپۍ هم کموالی راسره نه دی شوی. او دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو، نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرے ارزه ګرانی.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس راځو د خبرونې د رپورټونو پر لور. د جنوبی وزیرستان د بر ضلع د تحصیل لدی سیمې تنګی بدنځی اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې په سیمه کې یې پاکستانی پوځ په کلیو باندې د ماټر ګولیو استعمال پیل کړی او د دوی په وینا د لټون عملیاتو پر وخت بېګناه خلک نیسي او ځوروي. د دوی په وینا له دې له کبله دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، خو بل پلو د پولیسو ځایي چارواکي وایي چې دوی په دې اړه له پوځ سره خبرې کوي او د دوی په وینا د عملیاتو کې نیول شوي ټول مشکوک کسان دي. تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې اورو.
د سویلي وزیرستان پر ضلع تحصیل لادا سیمې تنګي بدنځي اوسیدونکي مشال رېډیو ته ویلي دي چې په سیمه کښې یې پوځ په کلیو د مارټر ګولو استعمال شروع کړی دی او د لاټون عملیات په وخت بېګناه خلک گرفتار کوي. د تنګي بدنځي کلي اوسیدونکی حضرت علي دغه حال په دا رنګ بیانوي.
بند سهار چې داخل شګه دا فوج ټول په کورینا کورینا باندې موجوده وی لوړ و ټول شپای په کورینا کلی باندې تخت باندې باندې وکړل ماټرینا روشتل دا ارمی وا پاس شرط للا دا میزا یو وی کلی کاستای ډاکټر دای اسی و چات کده زون سره یو عبدل الدین ما یو دو د فلور نوم یې سید الله دای خدا علاقه مشت فوج صفا کړی و او صفا خو نه دوی ساغه پرشنه هه شری دی هغه باندې په میز باندې شری دی.
د تنګي بو دین زی سیمه یو بل اوسې دین کای ویای چې حکومت د امن پنوم خپل کلیو ته واپس روستلی و، خو په سیمه کښې یې یو ور بیا د وسلاولو په خلاف پوځ عملیات شروع کړي دي.
خبر ہے
دی پښتون ژغورنې غورزنګ غړی علمزیب ماسید چې په خپل هم د تنګی بدینځی کلی سره تعلق لري د پاکستان حکومتي چارواکیو نه په کلیو باندې د عملیات په وخت د موټر ګولې استعمال بند کولې غوښتنه کوي. پلادا سیمک شه دی خفیہ ادارے و چرواکی دے نوم نو شولے پلاو مشال ریڈیو تا پتنگی بدنزئی سیمک شه دی پوز عملیات پخلای کڑائی دای او وی ویل چې د عملیات په وخت په سیمک شه مشکوک کسان گرفتار کړي شوی دی. خو د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ملک حبیب خان مشال ریڈیو تا وویل چې پتنگی بدنزئی کلیک شه گرفتار کړي شوی کسانو پښتنو پلاداک شه دی پوزی چرواکیو نا وې کوي او کا گرفتار کړي شوی کسان بے گناوی بیا بازار خوشی کړای شي. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. په بلوچستان کې په زور د لادرکه خلکو لپاره کارکونکي د سازمان د پاکستان د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هغه اداره کړی ده چې ګواکې په پاکستان کې د لادرکه د هغو لادرکه کسانو شمیر یوازې 50 دی چې په زور ورکړل شوی دی. انور الله کاکړ ویلی و چې په پاکستان کې یوازې 50 کسان په جبري ډول لادرکه دي، خو د لادرکه کړل سویو بلوچستانو د مندلو لپاره کارکونکي تنظیم وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د جبري ورکو کسانو شمیر په زرګونه دی. په دې اړه تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د لادرکه کسانو د حقونو لپاره کارکونکي وایي چې د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ او د بشري حقونو وزیر خلیل جارج هغه څرګندونې ناسمې دي چې ګواکې د بلوچستان د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. دوی دا خبره لاغ وروستو د اکتوبر پر 15 مشال ریډیو ته وکړه چې نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ بی بی سی ته په ورکړل شوې مرکه کې چې د سپتمبر په 9 خپره شوې وویل چې د ملګرو ملتونو د جبري تختونو پړه کمیټې تر مخه په بلوچستان کې د جبري تختونو شمیره شاوخوا 50 ده. انور الحق کاکړ زیاته کړې چې ځینې وختونه دوی ته داسې شکایتونه هم راځي چې 15,000 کسان لادرک دي، خو ملګرو ملتونو پاکستان ته یو طریقه کار ورکړی چې لومړی باید د خلکو معلومات راغون کړل شي او بیا دا ویل شي چې د لادرک کسانو شمیره څومره ده. نگران وزیر اعظم دا هم ویل چې باید یو تن هم په جبري توګه اونه تختول شي او چې کم 50 کسان ورک هم دي نو حکومت دا غي د کیسونو جاج اخلي. نوموړي زیاته کړې چې حکومت د جبري تختونو مسلې ته ګوري او هڅه کوي چې دا ډبل کیسونه کم کړي. ورته خبره د بشري حقوقو نگران وزیر خلیل جارج د اکتوبر په 14 د ډان ټلویزیون خبرونې دوسرا رخ کې هم وکړه او وی ویل چې د نظر له نگران وزیر اعظم جلانی شي کېده ځکه چې دا دواړه د کابینې خدی او انور الحق کاکړ د لادرکه کسانو په موضوع لده زیات معلومات لري. خو په بلوچستان کې د لادرکه کسانو لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د اکتوبر په 15 مشال ریډیو ته ویل چې له دوی سره د درج شوو شکایتونو لمخې په بلوچستان کې 6,813 کسان لادرکه دي. نوموړي زیاته کړه چې د نگران وزیر اعظم او بشري حقوقو وزیر د جبري تختونو شمیرو کم یادولو په اړه بیان د حکومت د لادرکه کسانو لپاره د جوړ شوي کمیشن له شمیرو سره په تضاد کې دی ځکه چې دا کمیشن وای د زرګونو لادرکه کسانو مقدمه اوري.
جو کمیشن ہے 2011 سے کام کر رہا ہے
دے لادرک کسانو لپارا جوڑ شوے کمیشن چھ دو در یو لسم میلادی کال رہی سی کار کوی اکثر کی سنے خارج کری دی او وائی چھ دا پا جبری توگا دا لادرک کل شو کسانو پا زمرہ کی نرازی گنے دا دگو کسانو پاڑا پروڈکشن آرڈرز ہم جاری شوی دی نو دا وجہ ہم دا چھ دوی دا بلوچستان دا دیرو لادرک کسانو شمیری کمیادوی بل سخ کال دا جنوری رہی سی کمیشن دا ہو شوق خوا 15,200 او سلیشتو کسانو مقدمه هم پر مخوړي چې مونږی نمونه قامی سملای ته په یو لیست کې ورکړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ او د بشري حقوقو وزیر خلیل جارج ته پکار وو چې لمړی د حکومت لخوا له جوړ کمیشن سره د درشو لادرکه کسانو شمیرې معلومی کړي وي او بیا به یې بیانونه ورکړي وو.
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې حکومتي کمیشن په 2011 کال کې کار پیل کړی وو. یاد کمیشن وایي چې د روان کال تر جون میاشتې 9,000 ورک کسان ثبت کړي دي چې 1,533 یوازې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لادرکه شوي دي. کمیشن زیاتوي چې په دې کې د 2,439 کسانو د مقدمو په اړه فیصلې شوي دي او د 2,290 کسانو قضیې روانې دي. دغه سی په بلوچستان کې سمی دین بلوچ چې پلار ډاکټر دین محمد بلوچ یې له 2009 کال راهیسې له درکه د مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تېر حکومت او بیا د کورنیو چارو پخانی وزیر رانا ثناءالله او نورو حکومتي چارواکو ورسره دا خبره منلې ده چې له بلوچستانه ګڼ خلک له درکه شوي دي او د دې مسئلې د هواري لپاره کار کوي. زما پلار یو سرکاری ډاکټر وو. د 2009 کال د جون پر 28 د شپې مهال په ساده جامو کې کسان راغلل چې ورسره وسله هم وه. زما پلار یې له ځان سره بوتلو او تر اوسه هیڅ معلومات نشته. په بلوچستان کې خو له یو کلي څخه 500 تنه اوچت کړل شوي دي. دغسې د کوټې په مري سیمه کې د یوې کورنۍ شاوخوا 10 تنه لادرکه دي. نو انوار الحق کاکړ بیا څنګه وایي چې یوازې 500 تنه ورک دي؟ ریاست دا خبره بالکل نشی ردولی
اور ریاست اس چیز کو کسی بھی طریقے سے ڈینائی نہیں کر سکتی.
خود بلوچستان بشری حقوق کمیشن مشر حبیب طاہر د اکتوبر په 15 مشال ریڈیو تو ویل چې بلوچستان د لادرکه کړل شو کسانو کورنیو ته د شکایتونو درجه ولې لړکی دړکی ورکول کیږي نو سکه د لادرکه کسانو یا جبری تختونو کرش میری ل اچا سره نشتا.
Disappearances organizations شکار کوي دوی نو د دوی خپل میکانیزم د دوی خو نو د زرو حساب سره وایي فیګر شته. لیکن موږ سره هغه موږ خو نو فیګر هغه فیګر کاونټ کوو چې دا پرټیکولرز دا هغه وي د شناختی کارت نمبر وی نوم وی کور ایڈریس دا شیان باقاعده یو پروفارما موږ جوړ کړو. خلک دی معلومدار د څوک خلک دی انوالو په دا ډیسپیرنسز کې نو بیا دوی کوشش دا کوي هغه سل کانټیکټ کیو بیا هغه خلک ته امید ورکوي چې ته چاته رپورټ مه کوئ او دا ستا کسان رابسي واپس راځي. نو دغه ډېر یو لوی وجه دی د رپورټډ کیسز ډېر کم تعداد دی.
وایس فار بلوچ مسنگ پرسنس او د لادرکه کسانو حقونو لپاره کار کوونکي د خلکو د لادرکه کولو تورونه په امنیتي او ریاستي ادارو پورې کوي او وایي چې د پاکستان ریاستي او امنیتي ادارو هغه کسان عدالت ته لوړاندې کولو پرته په پټو بندیخانو کې ساتلي دي. خو د پاکستان فوج د خلکو د لادرکه کولو تورونه تل رد کړي دي او وایي چې فوج د خلکو په ورکولو کې هیڅ لاس نه لري.
ملي جمهوری غورزنګ وای په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو جرګې باید قانون په خپل لاس کې وانخلي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د سرګندونی پرون په پېښور کې کړی دی. هغه ویلي چې حکومت باید د دې مخه ونیسي چې جرګې د خلکو کورونه وران نه کړي. دا په داسې حال کې دا چې اوتمنځو جرګې په وزیرستان کې خلکو ته ویلي چې له پوځي چارواکو سره به ملاقاتونه نه کوي، په خپل منځي جګړو کې به یو بل نه وژني او د پولیو کمپاین باندې کوي. د دوی په وینا دا ګامونه د دې لپاره اخی چې امن پر ځای وساتي او حکومت مجبور کړي چې د امن پر ځای ساتلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. تفصیلیه د عمر وزیر په رپورت کې
د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ ویلي چې قبایلي زلو کې ځان لا عدالتونه لګول او د خلکو کورونو سوځول ورته قبول نه دي، چې د ریاست دننه ریاست جوړولو هر ګروپ یا ټولګي هڅه کړي غندنه یې کړي او په زید بای غک پورته کوي. نو موړی دا خبره پروند اکتوبر په 15 پیښور کې د ګوند زیلی دفتر پرانستې پس خبري غونډه کې کړي. دا وړ خبري غونډه کې له طالبانو سره شوې جرګونه واخله تر ننه پورې روانه جرګو او دا غوي پریکړو باندې نیوکه وکړي. د دپوینا سزا یا جزا د جرګې نه بلکې د ریاست کار دی چې دا غیلا پارا قانوني لارې او عدالتونه موجود دي.
کسی بھی نقطه پہ اکٹھا ہونا، کسی بھی نقطه پہ احتجاج کرنا کسی بھی نام سے،
پسه یو استونزا یا نقطه د احتجاج حق د ملک آئین ورکوي، خو ځان له عدالت لګول لکه تاسو ولیدل چې جنوبی وزیرستان کې جرګې اعلان کړی وو چې د یو خبریال کور ورانه وو تش په دې چې خبر یې چلولې، نو مونږ یې مخالفت کړی او د هغه کور بچ شو. بیا شمالی وزیرستان کې جرګو داسې اعلانات وکړل او ځنه کورونا یې هم ړنګ کړل، خو د هغې ضد حکومت هیڅ ګام نه واخیستو. نو مونږ د داسې اعمالو غندنه کوو. دا حق ریاست ته یوازې حاصل دی چې چاله سزا ورکوي، او د هغې لپاره بیا قانوني لارې دي، عدالتونه دي. عثمانزای جرګه د تیرو څه د پاسه درې میاشتو نه رزمه کې روانه ده چې اوس میرامشاه ته منتقل شوې. یا د جرګې مشرانو ویلي چې د امنیت سره سره نورې غوښتنې لري، خو تر څو یې چې ټولې پرېکړې نه وي کړې نو حکومت فو سره یې په جرګو کولو بندیز لګولې. پولیو ساس کمانډې هم بندیزونه اعلان کړي. د دوی په وینا که څوک د خپلې دښمنۍ بدل هم واخلي نو کور به یې سوځولی شي، چې تر دې دمه یې درې کورونه په دې تور سوځولي دي. د جرګې ضد سیاسي او ولسي غبرګون د هغې پس شروع شوی چې جرګې دغلته منتخب کونسلرانو ته هم د فوز د مشر په جرګه کې ګډون په غبرګون کې د کورونو ړنګولو ګواښ کړی. تر دې وړاندې یادې جرګې ګڼ مشران جرمانه کړي. بل طرف پرون د اکتوبر په 15مه یو ځل بیا د مرستیال کمیشنر منظور افریدي او عثمانزای جرګې مشرانو ترمنځ مذاکراتو بل پړاو وشو. مرستیال کمیشنر وویل چې جرګې مشرانو ته د امنیت ټینګښ لپاره چې حکومت کم ګامونه اخلي هغه تجویزونه یې ورکړي چې جرګه به نن ځواب ورکوي. نوموړي وویل چې تمه کړي چې مذاکرات په څو ورځو کې سرته ورسي. دغلته د پولیسو مشر خانزیب هم څو ورځې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي ول چې چاته هم اجازه نه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي. د داسې ګامونو ضد به قانوني کاروایی کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان حکومت د پیټرول مصنوعاتو په بیو کې کمی اعلان کړی دی. د پیټرولو د فی لیټر بیا 24 او د ډیزلو هغه 15 روپۍ ټیټه شوې ده. د خبر پرتونخوا د سوات اوسیدونکي د حکومت پر دې اقدام خوشاله دي، خو شکایت کوي چې تر اوسه نه خو د ورځنۍ اړتیا شیان ارزانه شوي دي او نه هم کرایې کښته شوي دي. بلخوا د سوات ضلع انتظامیه وایي چې ډیر زر به د پیټرولیم مصنوعاتو د نویو بیو په رڼا کې د ترانسپورټرانو لپاره کرایې مختص او عملي کړي. نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د اکتوبر 14 نیټې نه حکومت د تیلو په نرخونو کې کمی اعلان کړی چې له هغې تر مخه پیټرول د 323 روپو لیټر نه 30 روپۍ کم شوي او 283 روپۍ لیټر مقرر شوی. ډیزل 318 روپو نه 303 روپو لیټر ته راکوز شوي. دغه رنګه د خاورو تیل 213 روپو نه 215 ته کمولو اعلان شوی. په دغه حکومت وایي چې د ډالر نرخ کمېدو له وجې ولس ته پیدا ورکړی شوی، خو د سوات باز اوسیدونکي وایي چې کله پیټرول ګران شي هم هغه وخت ترانسپورټران کرایانې پورته کړي. د بردان بختیار چې سرکاري اهلکار دی او منګور ته تک کوي وایي چې اوس په کار ده ولسته په کرایانو کې پیدا ورکړی شي.
نجی زرزانی نه راغی، ما کرایګانې خري او ما مخکې مثال په مردان 450 روپۍ کرایه، اوس 450 روپۍ کرایه خري او اس فرق نه راغی. دا فرق نه ونه نه راغی چې ګرانی کی چې شروع په ګرانی 50 روپۍ کرایه ورپسې وکیږي.
د سوات منګلور اوسیدونکي محبوب علي وای چې سحر د کلینه منګوري ته راغله او د تیر پرنګي سلوي خروپي د 14 کیلومتر لاري کرایه ورکړي. اوس په کار ده چې ټول ترانسپورټران کرایاني کمې کړي.
حکومت دا په کار دي چې زه خو سارم راغله مروزانه زم راځم سلوي خروپي کرایه د منګلور ده، په دې کې یو روپۍ هم کموالی سره نه دی شوی او په کار چې د پیټرولو سره نور هم سیزونه ډېر ارزان شي، ځکه چې نن سبا شوپل چې دی په 500 روپۍ کیلو دی، داسې دال په 500 روپۍ کیلو دی. په کار چې دا دالونه دا دغه به سره د خوراک دغه سره هم ارزان شي او یوازې دغه پیټرول خو چې 2 روپۍ ګران شو نو ډرایوران چې دي نو 10 روپۍ کرایې ګرانوي.
د سوات په منګورا جنرال بس سټینډ کې پیښور، مردان او نورو سیمو ته ګاډي چلوونکي ترانسپورټر امجد خان وایي چې پیټرول ارزان شوی، خو دوی سره الله د ګران نرخ پیټرول په ګاډو کې دي او نوی نرخنامه هم د حکومت لخوا نه دراغلي، ځکه په زوړ نرخ کرایاني اغسته کیږي.
چې کله موږ سرکاري دغه راشي نو په هغه نسبت باندې موږ بیا خپل میټینګ د ادارو وکړو ترانسپورټرانو، په هغه دغه باندې بیا موږ خپل پیسې وکړو بیا به کرایاني کمې کړو. لا سرکاری دغه نه راغلی جی، اوس پیټرول ارزان شو دی سره چې چینی غوړی دام نه دی ارزان شي او دیسې نور څه د روزمره سامان ایشه وصله نه دغه شی سو پر سرکاري ریټ نه دغه شی
د ضلع سوات انتظامی وای چې د پټرولو نرخ کمولو سره به هم هغه رنګه د کرایانو نرخ کموي. د ضلع سوات اضافي ډیپټي کمشنر ای ډی سی سویل خان وای چې په دا اړه به ډیر زر میټینګ رابلی.
بیګا دا ډیسیژن شوی دی. کوشش کوو چې هر په دې ورځو کې خو زمونږ تا ته خبره ده چې زمونږ د پټرولو د قیمتونو چې دي دا ډیر زیات فلکچویشن وبکی کنه په مخه په بره روانو. نو اوس په کوشش کوو چې هر خپل کمیټې یو میټینګ راوغواړو خپل ریلیونټ کنسرن ډیپارټمنټس ته کمږي او دا امپلیمنت کوو.
په دې ورستو کې پاکستان کې د روپۍ کمښت او بیا ډالر نرخ پورته کېدو له وجې 13 میاشت سپتمبر کې د پټرولو په نرخ کې 550 روپۍ زیاتوالی راغلی وو. اوس دې میاشت کې 80 روپۍ کموالی راغلی. حکومت وایي چې د پټرولیم مصنوعاتو نرخ د نړیوال مارکیټ او ډالر نرخونو سره هر 15 ورځې پس اعلان کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
د خیبر انزامی چارواکو ویلي چې هلته یې د ماشومانو د تحفظ لپاره چایلډ پروټیکشن کمیټي جوړه کړې ده. دا دوی په وینا د کمیټي به هر میاشت غونډه کوي او په هغه ضلع کې به له ماشومانو سره د سوي تشدد د پیښو نوټس اخلي او د مخنیوي لپاره به یې لارې چارې سنجوي. د خیبر فعالانو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی او ویلي دي چې کمیټي باید د ماشومانو د ځورونې او پر هغوی د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد قانون عملي کړي. تفصیلیه د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
دا کمیټي بعد د خیبر پختونخوا د پروټیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن او سوشل ویلفیئر محکمې لاندې د ماشومانو د حقونو او د هغوی د تحفظ لپاره کار کوي. د کمیټې چیرمین به ډیپټي کمیشنر وي او د تعلیم، صحت، چایلډ پروټیکشن، سوشل ویلفیئر محکمې، پولیسو، عدالت او جیلخانه جاتو ادارې نه به پکې یو یو افسر د دې په غړو کې شامل وي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکی فعال عمران ټکر مشال ریډیو ته وایي چې دا کمیټه د حکومتي ادارو د قوانینو لاندې جوړیږي او دوی به اوس په قبایلي ضلعو کې هم خپلې ذمهواری سرته رسوي چې د ماشومانو تحفظ یقیني کړي.
بنیادی طور باندې به د دې کمیټې ذمهواری دا وي چې دوی خو به یو ریګولر باقاعده میټینګس کوي میاشت کې یو ځل یا نیډ بیس باندې یا درې میاشتو کې. نو په هغې کې چې د چال پروټیکشن د ایشوز حوالے سره د لکه دننه چې څونه هلې ځلې شوي د هغې اپډیټس به هم شیر کیږي چې هلته څومره ایشوز مخې ته راځي. نو په هغې باندې به هم ډسکشن کیږي، بحث به کیږي چې دا ایشوز ولې راځي، څنګه راځي، چرته نه راځي او په دې باندې رد عمل د متعلقه ادارو څنګه راغلی او هغې په هغې کې خپل رول چې دی نو هغه ادا کړی دی که نه دی کړی.
خیبر ضلع کې د بشری حقونو لپاره کار کوونکی یو فعال منظور قادر پردی وایي په کار ده دا کمیټې فعال کړل شي او یوازې تر اعلان حد پورې پاتې نشي.
مرج ضلعو کې د ماشومانو سره کومو ګورو نه ډېر ظلم زیاتی کیږي. کاغه په سکولونو کې دی، کاغه په کورونو کې دی، کاغه د موږ په عام معاشره کې دی، هغه په مختلفو شکلونو کیږي. جنسی تشدد کیږي، ذهنی تشدد کیږي، د لاس وهنې تشدد کیږي. خو د دې نه مخکې داسې څه قانون نه و چې د دې ماشومانو چې کم تشدد کیږي چې د هغې مخنیوی وشي. په مختلفو سکولونو کې، په کالجونو کې، په حجرو کې، جماعتونو کې، په خطبو کې او یو آگاهي مهم چلیږي چې خلکو ته پوره پته ولګیږي چې زموږ د ماشومانو څه حقوق دي یا د ماشومانو سره چې کوم ظلم کیږي هغه موږ په کومه طریقه باندې رسارو د هغې مخنیوی وکړو.
د ماشومانو د حقوقو فعالان وایي چې په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو صوبو کې په ماشومانو باندې په سکولونو، د کار په ځایونو او کورونو کې تشدد کیږي او دوی سره وهل ټکول کول کیږي او په خاصه توګه د جنسي پیښو ښکار کیږي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکې نا دولتي ادارې ساحل په دې روان کال 2023 اگست کې جاری کړي رپورټ کې ویلي چې په ټول ملک کې د جنوري نه تر جون پورې اوسطن هر ورځ خواوشه 12 ماشومانو سره جنسي تیری شوی او څه باندې 2000 پیښې پکې رپورټ شوي او د دغو پیښو ښکار ماشومانو عمرونه شپږونه تر شپاړسو کالو پورې وو چې جنکۍ او هلکان دواړه پکې شامل دي، خو بیا ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي او پټې وساتل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د شمالي وزیرستان د تخیلو او شوال تحصیلونو د بیکورسویو خلکو احتجاجي پرلتنن په 15 ورځ هم دوام لري. د احتجاج کوونکو او مشران وای یو پلو خپل سیمو ته نقص تنول کیږي او بل پلو ور باندې ل څلور میاشتو نغ د مرستي هم بند کړل شوی دی. د شمالي وزیرستان برستيال کمشنر منظور افریدی مشال ریډي ته ویلي چې د کډوالو خپل سیمو ته د ستنېدو په اړه له اړوند چارو سره خبري کوي. ملي جمهوری غورزنګ د پاکستان پر حکومت شغ کړی چې په وزیرستان کې دی د جرګو لخوا د خلکو د کورونو دورانولو مخ ونیسي. د دې ګوند مشر محسن داوړ د اکتوبر پر 15 په پېښور کې خبریالانو ته ویلي چې په دې وروستیو کې د اوتمانځو جرګې د ځینو خلکو کورونه وران کړي دي چې سیمه د ده په وینا د جنګ سالارۍ او خپلسرۍ خوا ته بیایي. حکومت روسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تیرو وختونو کې د شمالي وزیرستان انتظامی ویلي چې ناقانونه کړنو ته اجازه نه ورکوي. په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د مندلو لپاره کارکوونکي تنظیم وایس افار مسنګ بلوچ پرسنز د نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ هغه دعوه رد کړې چې وای په پاکستان کې په زور د لادرکه کړل سویو شمیر یوازې 15 دی. دا لغه وروسته دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ له بی بی سي سره په یو مرکه کې ادعا وکړه چې د پوینا په پاکستان کې د هغو کسانو شمیر یوازې 50 دی چې د ملګرو ملتونو د تعریف له مخې په زور لادرکه. په پاکستان کې میشت افغان خبریالانو د پاکستان له نگران وزیر اعظم غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. په اسلام آباد کې د جلا وطن افغان خبریالانو د تنظیم یو مشر نسرین شیراز پر مشال رډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دوی ژوند ته خطر دی، نو د پاکستان حکومت دی دوی له ملک نه باسي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت اعلان کړی چې غیر قانوني میشت بهرني وګړي باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له دې ملک ووځي. او د اوکراین پاوز وای چې د روسیې ځواکونو یا پر هیواد د لسو توغندیو او د 12 ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. روسیې د اکتوبر پر 14 دا تازه حمله داسې وخت کړي دي چې د دې هیواد پر اوکراین د یرغل نن 300 ورځې پوره شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمزو د پاتې ریپورټونو پر لور. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای چې د هرات ورستیو زلزلو دوی نور هم نړیوالو مالی مرستو ته اړ کړی دی. د ډبلیو اف پی یو چارواکي د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته ویل چې د افغانستان په لویدیځ کې څه باندې 100,000 زلزله ځپلو خلکو ته د بیړنیو مرستو لپاره 19 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په لویدیځ کې ورستیو زلزلو هغه کلی زیانمن کړي چې خلک یې له پخوا بیړنیو مرستو ته اړتیا درلوده. دغه پروګرام د چارواکو په خبره په افغانستان کې د اقتصادي بحران او راتلونکي ژمي سره د مقابلې لپاره پیسو ته اړتیا وه او دې زلزلې د دوی ننګونې لا پسې زیاتې کړې. د ملګرو ملتونو د دې مرستندوی موسسې د عامه اړیکو مسؤل فیلیپی کروپف پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په دغو سیمو کې د زلزلو وروستیو لویو ټکانونو او په پایله کې رامنځته شوي ورانۍ او مرګ ژوبلې دوی لخپلو نړیوالو مرستندویانو د لا زیاتو مرستو غوښتو ته اړ کړل. هغه زیاته کړه د هغو خلکو په اړه چې د زلزلې له امله مرستو ته اړتیا لري د دوی ارزونې لا نه دي بشپړې شوې. تیر اونۍ سیمې ته زموږ د سفر په ترڅ کې روښانه شوه چې په زلزله ځپلو سیمو کې خلک بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. دوی په سختۍ سره حتی یو وخت ډوډۍ هم نشي پیدا کولی. دوی لږې ځمکې او څاروي لري. له همدې امله دوی بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سازمان د اوږدمهاله پروګرام له لارې د اغیزمنو خلکو د ژوند د سمولو په لټه کې دی، خو پیسو ته اړتیا ده. په ټوله کې د افغانستان څخه باندې 9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې میلیونونه خلک بیا داسې هم دي چې د لوږې سره یو ګام واټن لري او د یو څاښت ډوډۍ هم په سختۍ پیدا کوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د جمعې تر ورځې 4000 کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولي. موږ له زلزله ځپلو سره مرسته وکړه، خو دغو خلکو ته د خوراکي توکو په ویشلو کې مو له هغه پروګرام کار واخیست چې ما مخکې پلان کې درلود. موږ په بیړنۍ توګه 9 میلیونه ډالرو ته اړتیا لرو چې د دې ویجاړونکي زلزلې او وروستنیو ټکانونو له امله 106,000 زیانمنو ته مرستې ورسوو. طالب چارواکي وایي د تیرې ورځې زلزلې په پایله کې 2 تنه وژل شوي او 106 نور ټپیان دي. د ډبلیو اف پی د عامه اړیکو مسؤل وایي دغه پروګرام د بودیجې د کمښت له امله له هرو 50 کسانو څخه یوازې له یو سره مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په خبره دوی د ژمي لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو په خاطر 400 میلیون ډالرو ته اړتیا لري او لږ تر لږه 10 میلیونه اړمنو ته مرستې رسولی شي چې له ژمي را ووځي.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
مشال ریډیو ته غوښیاست. د پاکستان حکومت له هغه هیواد د بهرنیانو ایستلو بهیر په داسې حال کې روان ساتلی دی چې یو شمیر افغان خبریالان وایي ژوند ته یې د ورپیښو خطرونو له وجې افغانستان ته نسی ستنېدای. دا خبریالان پر کابل د طالبانو تر واک بنیدو وروسته د پاکستان مرکز اسلام آباد او نور شهرونو ته تللی دي. دوی د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الله کاکړ ته په لیږلې یو لیک کې ویلي چې له دوی څخه ډیری په غربي هیوادونو کې د سیاسي پناه قضیه لري او ویزې اخیستو ته په انتظار دي. طالبانو د 2018 کال د اگست پر 15مه په زور د افغانستان حکومت ونیو. تر هغه وروسته یې ګڼ خبریالان نیولي، پر ګڼو رسنیو بندیزونه لګولي او پر فعالو خلکو یې محدودیتونه لګولي دي. نور تفصیل د راشد خټک په رپورت کې.
په پاکستان کې میشت افغان ژورنالیستانو د نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د بګورشو افغان ژورنالیستانو تنظیم فیډریشن اف افغان ژورنالیست اند ایگزایل جنرال سیکرټری سمندر خان لخوا لیکل شوی پرانیستی لیک کې د نگران وزیر اعظم نه غوښتنه شوې ده چې باید د دوی ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. په لیک کې د افغان کډوالو خلاف کېدونکو عملیاتو باندې هم ژوره خواشیني څرګنده شوې ده. په لیک کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې د بیلابیلو هیوادونو په سفارتونو کې د افغان ژورنالیستانو د ویزو کیسونو باندې کار روان دی او په دې موقع دوی بیرته افغانستان ته لیږل به نه صرف د دوی کیسونه اغېزمن کړي، بلکې ژوند ته به هم خطر پېښ کړي. په اسلام آباد کې د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل ویان حشمت وجدانی د لیک او د دوی د غوښتنې په اړه مشال رادیو ته وویل.
دغه ژورنالیستان په افغانستان کې کوم میډیا او سره کار کوي؟ هغه میډیا اوس په افغانستان کې نشته. د دوی فیملی د پاره د ایجوکیشن سیستم نشته په افغانستان کې. نو موږ وختونه انده د څه په کار دي چې ژورنالیستانو ته یو جدي توجه وسی. کچېره دوی بیرته افغانستان ته هم لاړ شي نو دوی لوی ګواښ سره مخامخ کیږي. نو د دوی ویزې د تمدید کوم کسان چې ډېر لږ پکې دي چې هغه ایلیګل راغلي دي، هغه د په کار دي ویزې ورکړل شي څو دوی قانوني شي او دې ترڅنګ دوی ته پروټیکشن ورکړل شي څو پرې دوی د پاکستان نور هیوادو ته ځي.
افغانستان کې دوه کاله په خاله جمهوریت ته سقوط او د وسلوال طالبانو وخت رسدونه پس په لکونو افغانان پاکستان ته راغلل چې 200 ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي هم پکې شامل دي. د پاکستان نگران حکومت په 3 اکتوبر اعلان وکړ چې ټول نکړونه کډوال باید د 1 نومبر پرې په خپل د ملک نه وځي کني په زور به شړل کیږي. د دې اعلان نه پس د افغان کډوالو خلاف عملیات پیل شوي دي. په سوونو افغان کډوال پولیس نیولي او په لسکونو کورنۍ بیرته افغانستان ته تللي دي. د فیډریشن اف افغان جرنالیست ان ایگزایل یو بلې غړي نسرین شیرزاد د لیک په اړه مشال رادیو ته وویل.
مون خبر یالانو د پاکستان لومړي وزیر دفتر ته یو لیک استول دی او په دې لیک کې مولا هغوی څخه د افغان خبر یالان سره د مرستې غوښتنه کړې ده، ځکه چې دوی ژوند په افغانستان کې هم په خطر کې دي او دلته پاکستان کې هم دوی ډیر لوی ستونزې لري. مونږ ټول خبر نګران ستونزې مودالې چې دلته ویزا نه لري، دوی ته باید ویزې ورکړل شي او د پاکستان حکومت د دوی د ځان ساتنې ملاتړ وکړي. د دوی ځانی مسؤلیت باید متوجه شي او د دوی ځانی مسؤلیت ساتنه باید وکړي.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پښتون ژغورنې غورزنګ پښتونخوا ملي پارټي او جمعیت علما اسلام د حکومت لخوا د افغان کډوالو په ضد کېدونکو عملیات غندلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR او د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM هم د پاکستان نه غوښتنه کړې ده چې د افغانانو ژوند ته په خطر په پام کې ونیسي. افغان ژورنالیستانو خپل لیک وزیر اعظم ته د لیږلو په ځای رسنیو ته لیږلی دی او غواړي چې د دې لارې حکومت ته ورسوي. په دې اړه د پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ یو مشر علی رضا مشال ریډیو ته وویل،
دن پہلے ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعظم
نور جوڑان نے منگو وزیر اعظم انور الحق کا کل صرف 3 گھنٹے ملاقات ہوئی اور نور خبر ترسنگ میں پدے موضوع ہم خبر ہو گئی خغو ویل چھ دا تاثر غلط تھا چھ منگول افغانان دا پاکستان نو باسو صرف نہ قانون نہ کڑوال بیٹھ تلے گل کیگی او قانونی کسانو تا سوک سنوئی او تر سو پر چھ دری خبر دا نظم پر خیر رسنا تو لے گلو پدے دا وزیر اعظم دفتر تلے گل پکارو حکومت تو ہم پکار چھ افغان ژورنالسٹان استم تو پمزر نہ اوکڑی او ویزی نہ ویکڑی دا قانون مطابق ہر چتا سنتیا برابر وال پکار دی ژورنالسٹان تو خامہ خاص اسلام آباد.
پلس نیمو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دو نیمو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلور نیمو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیاست. شاوخوا دوه کاله وړاندې له افغانستانه پېښور ته کډه سوی یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دی افغانستان ته بیرته نه لیږي. د دوی یو وکیل ممتاز خان وایي چې تر اوسه د شاوخوا یو دیرس افغان هنرمندانو درخواستونه په یاد عدالت کې جمع کړي دي. د هنرمندان وایي چې افغانستان ته ستانه سول نو د طالبانو له لوري به نه یوازې د دوی بلکې د کورنۍ ژوند هم له خطر سره مخ شي. تفصیلیا د عظمت علی شاه په ریپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور های کورټ کې درخواست جمع کړ. درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي. دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر د 14 پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي.
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکې نه ایسته او دغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې کې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخلې تر د آرٹیکل 25 پورې د فنډامنٹل رائټ د بنیادی حقوقو حصہ ده. څنګه چې پاکستانی شهري ته بنیادی حقوق حاصل دي دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل دي.
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرډ افغان کډوال دی د اکتوبر د 13 د پاکستان نه اوزی او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروایی کوي. د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو رستو دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د وسیدو موده وغځوي.
موږ خو فنکار خلکو، موږ خو موزیشن خلکو، واپس قراتله به نه شو واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پرې وای د موسیقي خو بندي مو موسیقي آرام دي ته موسیقي بندي خو موږ هم د فند د پښه د دین علاوه موږ سکار باندې کوو
یو بل هنرمند خانغه بی سودی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دی چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي. نو موري زیاته کړه چې له عدالت هیله مند دي چې د دوی د بیرته نه لیږلو فیصله به وکړي.
ولکه کدی دي چې د سي فکر وکړه نجار لاړ شنو هغه خپل نجاري کې هر سوګي هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور رسوم نه کیس بیان دي چې دوی لاړ شي دوی خو به کار کوي خو زمونږ د کار حالته نه کې ګلته مونږ اجازه نه راکې نو مونږ بس کول ته نو دلته مونږ ته مشکلات دار چې کله مونږ پروګرام ته ځو یا دغه سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلتا پچی پوسونو کې موږ درول کېږو موږ نه پښتنه کې چتا سره آی ڈی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت سشته کنه موږ سره هیڅ هم نشته بل مشکل دار چې موږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم موږ دلته راغلی استو او یونیسیار هم زمونږ غمه نخوري او موږ ته وایي چې تاسو ته به رنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دا دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي.
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لکه قانوني او د 10 لکو نه زیات غیر قانوني افغان کډوال جون کوي. عوامي نېشنل ګوند، پختونخوا ملي عوامي ګوند او جی یو ای فی د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لیږلو د فیصله غندنه کړې ده. عظمت دیشا، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
هر کال د اکتوبر 15 نیټه چې پروند و، د سپینی لکړی د نړۍ تالی ورځی نړیوال ورځی په توګه لمانځل کیږي. سپینه لکړه یا لشت نابینا خلق استعمالوي چې د هغوی د یو سمبول په توګه بدل شوی ده. یو کس چې سپینه لکړه ورسره وي د دې ښکارندوی کوي چې هغه په سترګو ړوند او د عام خلکو توجه او مرستې ته اړ دی. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت هم پرون د بلوچستان په پښین کې یو غونډه شوې چې پکې یوې خیریه ادارې د هغې سیمې د یو شمېر نابینا کسانو سره د سپینو لکړو ساتنو یا ګړیو او نورو توکو مرستې کړې دي. تفصیل د سمت شبنم په رپورټ کې اورو.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړی د خوندیتوب په نوم اورس لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یو غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالی ډوتا وویل،
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا و ده، او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي. په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر مرسته کېدلی شي، پر لارې، پر روډ، په نالۍ، په بس کې، دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه.
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې ناحکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړې او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوی ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ڈی، د ایس ایس ٹی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا ده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابیناسته چې د بجلی پیټینګ له هم کولای شي، د نابینا دی دکانداري کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره ده چې واغه ته موقع ملوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکې، موقع راکې، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې بای تی موږ ناکاره مګړې، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یم، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې ستی به په مشترګل وړي.
د پښین د سوشل ویلفیر خړی عبد سمترین مشالی ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو پنډ ستا او امین ډوبین پنډ یې کوي، د ډی بی سن پنډ دی په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته لګېږي دا موږ د ډېر ډسبو جوړ شو موږ وسو دی ورکوي، او په دې ډېر مزوران دا ته رسته چې مستن دې ته موږ د دې علاج کېږي، د زړه نه جوړې د شیر نه جوړې علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین پنډ طرف سو ګورمنټ یو دغه رسري په دې کې موږ ډېر رسته وي، او سات سات موږ د مزوران چې کومه کوټه ده په دې کې موږ د ګورین جوړ
د سپین لکړی پیل په 1907 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل ښار یو اوسیدونکی په یوه پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپلې لکړی ته سپین رنګ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپېژني چې نابینا دی. پر 16 اکتوبر 1904 کې امریکایي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري یې ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو، او دې بل ته د اچ آر 250 نوم ورکړ، ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. ټاکل شوی دی چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نواز ډلی قائد نواز شریف د اکتوبر پر 28 ل لندن څخه لاهور ته ستون سي. نوموړی سعودي عرب ته رسیدلی. د مسلم لیگ نن ګوند مشران ویلي نوموړی به څو ورځې په سعودي عرب کې ایسار وي او هم له هغه ځایه به لاهور ته ورزی. د نواز شریف پاکستان ته تګ د هغه هیواد د سیاست او اقتصاد لپاره څومره مهم دی، او خپل د نوموړي لپاره چې له عدالته سزا یافته دی څه پایلې لرلای سي؟ دا به د طاهر جمیل په دې رپورت کې وورو.
نواز شریف د سلور کلنۍ خود ساخته جلوتنۍ وروستو په داسې حال کې پاکستان ته ستنېدو فیصله کړې چې په هغه هیواد کې یو نگران حکومت جوړ دی. د نوي انتخاباتو په اړه اندېښنې موجود دي. د ملک اقتصاد کمزور دی، او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې دا وخت راولپنډۍ په اډیالا زندان کې بند دی، په ضد د سرکاري رازونو افشا کولو په تور مقدمه روانه ده. د مسلم لیگ نون د پنجاب صدر او کورنیو چارو پخوانی وزیر رانا ثناء الله 100 ورځې وړاندې اعلان کړی و چې نواز شریف به اکتوبر په لاہور پہ علامہ اقبال ہوائی میدان کے کزی گی، ہم پہ داغ عورت بر لاہور دے مینار پاکستان پہ میدان کی وے جلسے تا وینا کوی. نواز شریف چے درے وار پاکستان وزیراعظم منتخب شوے، او درے وارا وار دا وزیراعظمائی دا مودی پورا کیدو مخ کے لواکا لرکڑل شوے دے. پاخری وار پہ 2018 کال کی آگا وقت لواکا لرکڑل شوے ہو چے سپریم کورٹ دا درگلیو پہ طور پاکستان دا اساسی قانون دے دوش پیتم او درش پیتم مادے لمخی دا وزیراعظم دا سوکوی لپارا نا اہلا وگرزو. لدے روس تا احتساب یو عدالت په 2013 کې هغه ته ایونٹ فیلڈ په قضیا کې 10 کاله بند سزا واورلا. همدغه کال هغه د الیزیزیا سٹیل مل په یو مقدمه کې 9 کاله بند سزا ورکړل شو. وروسته هغه ته د روغتیا د حالت په بنیاد عدالت له ملک بهر تلو اجازه ورکړه چې لا هم بهر دی. په داسې حال کې چې د نواز شریف سزا لا هم دوام لري، د ستنېدو په صورت کې به هغه سره د قانون له پلو سره رنگ چلیدن کیږي. پاړې د قانوني چارو پو او د لاهور های کورٹ بار صدر اشتیاق خان مشال ریڈیو تویل چې نواز شریف باید عدالت ته ځان پیش کړي.
اپ ٹل اینڈ انلس نواز شریف صاحب
چې ترسو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ناهلی سزا پر ضد دایر درخواستونو باندې د پاکستان ستری محکمه سپریم کورټ خپل فیصله نوی اورولي، تر هغه وخت به د هغه ناهلی پر ځای وي. که نواز شریف غواړي چې د هغه پر ضد د بند سزا وزنډول شي، نو د هغه پر ضد اسلام آباد های کورټ کې د هغه اپیل تر اوریدنې لاندې دی. ولی بل خوا د لاهور های کورټ
نواز شریف ته د څلور ونیو لپاره اجازه ورکړې وه چې د خپل علاج لپاره د ملک بهر ولاړ شي، خو په ضمانت کې خپل ورور شهباز شریف عدالت ته ورکړی و تر څو نواز شریف عدالت ته تسلیم شوی نه وي او یا نیول شوی نه وي، نو د هغه په لاس هیڅ نشي ورتلی. دا پریکړه اوس پر هغه ده چې د دوی قانوني سلاکار د هغوی لپاره کومه لار غوره کوي.
په داسې حال کې به نواز شریف پاکستان ته ورتګ د هغه هیواد په سیاسي او اقتصادي حالت څه اثر وکړي؟ په اړه لاهور کې خبریال سلیم بخاري مشال ریډیو ته وایي.
ان کے جو دو ادوار تھے اس میں
دو حکومتوں کے اقتصاد تیر خو تو لوڈ شیڈنگ بحران ختم شو، ڈالر پہ اٹا کلی حد کیو او د پیٹرول وبے تر کنٹرول لاندې پدې ټولو کې د دوی د دوستانو هوادونو هغه کې سعودي عرب، متحده عرب امارات او یا چین ستر رول درلود. کنا وا شریف حکومت جوړ کې نو دا درې دوست هوادونو بخامه خا ور سره مرسته کوي. دا پاکستان اقتصاد چې دا محل بحران سره مخ دی ور سره به ډیر خشي.
اکنامک کرائسس سے ہمیں نجات ملنے کی کوئی راہ نکل سکے.
کسا هم با 1300 اونیو کې د پاکستان د کرنسی بیا د ډالر په مقابله کې خشوي. سو مودا وړاندې د روپۍ ارزښت دومره پریوته او ګرانی دومره سیوا شوی و چې ور سره د پاکستان د دیوالیا کېدو کنګوسه را ولاړ شوی وي. رواني وضعیت په کتو کاروباري طبقه وایي د اقتصادي ثبات لپاره سیاسي استحکام ضروری دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمې په باجوړ، مومندو، خیبر او تورغر ضلعو کې هغو مرکزونو کې کروندګرو ته د روزنې لړۍ پیل کړې ده چې د امریکا او ملګرو ملتونو په څه د پاسه $1 میلیون مالی مرسته جوړ شوي دي. په دې مرکزونو کې کروندګرو ته ښوول کېږي چې د یو خاص فصل لپاره به ځکه څنګه او کم وخت تیاروي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا د زراعت محکمه وایي چې د ملګرو ملتونو او امریکا په مالی مرسته د کروندګرو د روزنې لپاره جوړ شوو مرکزونو کار پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر په 2 د خیبر پښتونخوا د کرنې د پراختیا محکمې د مخدره موادو او قانون پلي کولو لپاره د امریکا د سفارت دفتر او د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام UNDP د سکم $1 میلیون په مالی مرسته د زم شوي ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د کروندګرو لپاره د روزنې د 4 مرکزونو پرانست. د اکتوبر په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د زراعت د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وویل چې د دې مرکزونو جوړولو بنیادي مقصد د زمشو او بدلبستیز لو کاروندګر د بنګو او پیمو د غیر قانوني کرنا قانوني فصلونو ته اړول وو.
دا کم زم فلور سنټر دی، ټریننګ سنټر دی، دا چې UNDP 57 سره راشي وي دی. دا یو په تورغر یو په ممن، یو په جوړ او یو خیبر کې. دا سلور وانه چې دین او دا یې مین مقصد دار چهره دا یو زمیدار او تطاره یو سہولت دې کې پیدا شي چې هغه ته نږدې د دې په علاقو کې د تربیت ورکول او سہولیات په دې کې موجود دي. نو دې کې دا قصه سہولیات ورکې شي دي او په دې کې باقاعده تور زمونږ زمیدار او تربیتی پروګرامونه د ډیپارټمنټ لاندې شروع شوی دي. تقریبا اب ساتم سب سلور پیندر ټریننګز پر تخت شوی دي پر سنټر.
د جان محمد په خبره په دې مرکزونو کې کروندګرو ته په وخت سره د فصل لپاره د ځمکې چمتو کولو د کښت طریقې کار، فصلونو ته د زیان رسوونکو وښو او حشراتو مخنیوی، د اوبخور، د حاصلاتو د راټولولو، ذخیره کولو او بازار موندنې په اړه روزنه ورکول کیږي. د مومندو د شیری کلی کروندګر فیروز شاه هم په یک غون کې جوړ شوی دغه مرکز نه روزنه ترلاسه کړې ده. د اکتوبر په 15 د خپل پټینه د پیازو د کر پر مهال یې مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه روزنې سره د فصلونو حاصلات دو چنده شوی دي.
منګ به مخکې بوز غلې کارم مثال د پیاز به او یا به د مرشکی و نو هغه به منګ له زمکه سره کار کو دا کاو کنه غوی منګ ته د تجربه خو درې سره وسله گئی په پټی کې ځنه نو هغه منګ له زمکه نه اوچت جوړ کړ چې هغه اوچت جوړ شي نو منګ ته و چې تاسو به دا بوز غلې خرابېږي نه چې هر قسم بوز غلې تاسو کاری ټماټري کې د پیاز یو کړه کریدي دا ډپه کې وکړي او بل دا خبره تجربه دار شي سه به منګ ته هغه دا غلا کړ چې د زمکه تاسو په دغه وای په ادری پانی بنی اجوار منګو کرو دا غوی غ تجربه بنین نو ان شاء الله چې زمنګ دا پټیو چې مخ به لکه شل منکه ولګنه تلس منو نو بس
په دغه مرکزونو کې د روزنې د پروګرام کوارډینیټر نوید یوسفزی وایي چې په دغه روزنیز پروګرام کې د ډرون الوتکو په ذریعه په فصلونو د دوای پاشلو د نوو فصلونو د کر او بازار ته د لاسرسي روزنه هم شامله وي. د دې په خبره د صوبې د هرې سیمې ځمکه د بیلابیلو فصلونو لپاره مناسبه ده. د اکتوبر په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې یوسفزی د خیبر ضلع په اړه وویل
خیبر
پختونخوا د زراعتو د محکمې ډایرکټر جنرال جان محمد وایي چې کروندګر کولای شي چې د کر کروندې د بیلابیلو تجربو د فصلونو د درملنې او جدید طریقو لپاره دغه مرکزونو ته متوجه شي. د نوموړي په خبره په دې مرکزونو کې د روزنې له امله د زمشو زلو په زرګونه جریبه بنجر ازمکه د کر جوګه شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.